وما ورز د ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
اغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفله خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي ډیر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم ته په پاکستان کې د خبرې له سره وځي د سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پوری امکان لري دا برداشت اخر تر کله پوری امکان لري
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یا په لوی پیمانه وړ راپور د سیراوی کسې خپل ها وخت خانه خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لاره جوړي.
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو. موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ واو د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
د سې اجرات ترسره کیږي چې د امر بالمعروف د متصلینو لپاره چې د خلکو د آزار او عزت سبب کیږي
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې چونکې دوی خلک په ځابه د لباس داسې د عادت سیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړپوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي. خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل حق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحیح وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ. خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم او وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز بریټ پترڅ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړ.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوب د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپغو خويندو ک شرې ورورم
کتام در درون تکای دی زما د خلینه وطل ډیر مشکل دی ګلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقم آغا مړه مازګر اجوندی کی پن کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی داسې په حرکت کې. اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودره ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډه راپورته سلاوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبان تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبان حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپل صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوی مقرره باطل دي. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرې دوروسته هم خاغله دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوه او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوه دی. که څه هم یو شمیر طالبانو دغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بلل، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیات سرمایه راټولولو په خاطر لیلام کړی دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورت کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعاتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دی چې دیو نامه راپور کې راغلی. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون خوده ده. د وزارت ویلی هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ادعا ورو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شری حقوق تامین سوي او له ټولو سره شری برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. لیونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی لامل کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم به د یو سفر باغ ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغه کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختو وړي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغه کې دوه وجلي شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي د دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دی هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي دا هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. دا معنی دا ده چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سیټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا له هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلیدا او مړینی له خلکو دا موضوع هیره کړی ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوی وو وران کړی او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایل خو نور بیا دا کار غندل او د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د لمنځوړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی او تصویرونه وښودل چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته ل څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې ل دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولې وو او ل یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړه ده. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی او په ایران کې زده کړی او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختیف ځانګړي خښتې وي هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینه او خلوص سره دغه سره موږ ورغولو داد د لرو بر افغان ولست د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شو، هغه تاریخي ارزښت زیانمن شو، د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبوتې شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نشي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ وګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د بیا پرانیستي اوازې رد کړي، خو خپل د دوی سفیر په چین کې لڅو داسې خونځیو لیدنه کړې ده چې انجونو زده کوونکي د طالب سفیر هرکلی ته په نظر راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمی د دغو چینایي خونځیو لکتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق دریږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هر ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انستاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلي مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل انیکیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غ رحمت د چی افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام همشته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا درې اویا ملی متر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1915 کال کې هلته د کال 26000 ملی متر باران ورېدله. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کاڼو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبره پورې زور او شور کې ورېږي. تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملی مترو زیات باران ورېدلو. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملی متر باران ورېدلو. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شنواری سره مه هېروئ.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا پر وختون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان د نه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزی او اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح، همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړی ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وشلو تورنوي. کدا پیشه هر راز رامنځته شوی وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښدم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. راب شم د خبرونه میلمنوته له اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټډیو کې د سجرړو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایست ټول نړی
به فوز د پولافان او پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګلمن وزیر په تاسو سلام پېښ کوم. داغه شهادت داغه شاعری دواړه مدا غلا راځي دا موږ په وړاندې باندې راځو. بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دي. نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خلک ښکارا ده د روسو په کالو ناروان او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیر شدا کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلو غواړي. جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکي تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مستر پلار ده پرمن مبارزه زموږ ده.
او بخښې دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلې وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د قوم په هیڅ باندې د پښتون قوم هغه ابتکا نه ده شوی چې کوم تاریخي تور د نورو قومونو شوی ده چې کوم آزاد قومونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په قوم کې دن هم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے دا غی ہم ډیر غټ کردار دے چې دی سیمتای جنگ را ورو زمون پس مکه باندې اډی ورکړي او زمونږ خلک چې دی زمون بچیان چې دی هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمون والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچ نشته. نو دی وجه نه زو مه سوما چې کوم چې ته په شا ساتي دا غی کلتور خراب کا، دا غی ځوانان مستقبل تباہ کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکٹرز دی. زه دا بالکل هم کتیا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. کتیا نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې ته پاکستان افواج ته پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه د ټیکټ به بیا مراشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی؟ تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره غوی چون څنګه دی. نو په هغه باندې موږ یو رپورت لرو نو زموږ دا کتون کو توړان کو نو
بالکل دا رپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګورو.
تکبیر دے جنو زے چمل یونرو پس وکو کا سامنا دای چ ډیر خلکو ارمونو رو پس وکو.
دا شیر او غږ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو بیت کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې د اسلام آباد په اورختون کې ساور کړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخه فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز پمنتی پالیسیانو خکارانی وکه کولی. حمله دې قبل نو موړه په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پرمونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخه علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللی وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرستې ورلېګلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. له ګلمن وزیر 15 بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پاوځ هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پاوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامني وغواړي؟
دا ستا چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې پغې معیشت باندې، پداغې پر ریاست باندې، دغې پر سیاست باندې، دغې پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجنه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوئی حملہ کی گئی، مونگ افغانستان طرف تشے دے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تھا خلو. نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیور جینا اغیم پا دے کے ملوث تھی، او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا غی کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی دا سپورٹ ور کڑے دے، درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی، او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا، او پاکستان فورس دا دائی پا پیٹرنیج کی طالبانم جوڑ کڑی دی، او ننم چی دا سمرا جگاڑا روانا دا پاگی کی دا غنڈا قوتونا چی دی اغا ملویس دی.
مانانا مومن سب دا دی دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوری په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوری ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنگونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ بدې شم او راه نجات، او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ول موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زبط نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاتون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاتونونه مظاهره کیږي، هغه کوم دغه یو خبره کیږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او دغه وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینی سازشي تیورینی هغه اولې دومره زرمخت لاړ شي هغه مخته راځي، خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو سزمنګ خبر کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختيږي، دې سره چې تاسو هغه زپي نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبرې وکړي. نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه، د اوسه پورې د زمنګ با شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو ال د کی چکلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې، د باسونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غوړي، د دوی سم څه دي، نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یوه خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوګه کولی، تیر وختونو کې دوه کښې وي دي خو څه څوک نشي دوه کوله ناغوی زر یو موټی شي پاتونه مظاهره شروع کې حکومت ته د خبر کی دا خبردارې چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلی سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دی، نلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلې چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته. نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لونی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي. او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
بس دا چې ټول نه لومبه خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی. پہلا خبر ہے، دویم خبر دا چی سو پوری تاس چکم خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زخونہ وار کئی، دا خبر پخپل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رئی؟
بلیو ما دا پختنہ کولا کانا مالیو خو دا دے شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا دا یو حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبر ازاده چې یو ډول خلق وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته. نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکندر دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی، او پختون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبر وګړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنٹ سټرګل خبر هم شو کړلا. نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې زړې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا پاغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلار صدا او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو، آیا مونږ د پاکستان پر ریاست او فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو. نو ما په خیال باندې چې دا خبره په کول پکار ده.
وبخشي تاسو په
یو کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دے. او پاتشوا د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کې پښتانه قوتونه سومره چې دی د غسیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې دا وختونه دومره سخت را روان دي ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولد وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پختون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښه اغله شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیس مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره اندازه راسي کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیز مبارزه مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یوځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھائی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړی دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپله باندې هسپتال ته ورلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي لکه زه هغه پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا دغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم، او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان تحریک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کی یا نور څه کیږي، نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کیږي چې کله څه غمیزه وشي.
او دا ډیره
د غم خبر
دا غم خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته بیا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمه خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستی چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدلې کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوی دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي غون پدې کې ټول پښتانه بلوس او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چرې هم پښتانه نه دی یوځای شوی دا خبره بالکل
خو اسمت سبا تاسو او به هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلاره څه ده دلته خلک ناست دي هغه خپلې هلی ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجہد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو
او پاتې شو تاسو بخنه غواړم مانه بخښي بیرته پام دغه خبرو کې بل څه د څه په لڅ سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو او که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا غدا دا سي وګت جندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زبر بار بیا بیا دا وایم چې پدی پدی شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي په دې کې امریکا لګیا ده په کې پاکستان فوج لګیا دي په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی دا نقطہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتوں نہ چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکواڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نا اتفاقی سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلام مشورے ننم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمونگا مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمونگا سیما باندی چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دی دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست ته په خپل باندې پدې کې ملوث ته هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق ته هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو د نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغه باندې دی کله اډې جوړی کله سکی او کله سکی او کلا دین کوریدور جوړی کلا سترزر ته نو باسی کلا وسایل ته نو پوری او نوز داوام چې اوبه بجلی قدرتی وسایل دې ټولو باندې شي خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمیسوال کمیچې مخالف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په گلف کې غلامۍ باندې مجبور دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته، دا هم زموږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش را جان ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې وشل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.